السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاستویم ټکنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او رچې د کابل پانتون جنوبي دروازې مختنن ساري وي چاودنی لزګونه ملکانو ته مرګ جوړه اړولې ده د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د کندهار پر امنیه قومندانۍ پرونی ډلې زه حمله د پاکستان له چمنه رهبری کيده نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر دراوروي
په کابل کې د نن سهار چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښت اړولې ده په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوو روغتیایي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو او ایران په هرمز تنګي کې د دې هیواد د بې پلوټ الوتکې د غورځولو په اړه د امریکا ادعا رد کړه د خبرونو تفصیل په کابل کې د نن سهار چاودنې شاوخوا لس کسان وژلي او تر ډیر ټپیان کړي دي دا چاودنه د کابل پانتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوی ونن په دې پانتون کې د قضایي ستاج ازموینه واخیستل سي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې پیښه کې اته تنه وژل سوي او درې ډیرش نور ټپیان دي بل خو د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویل
اولی ساعت 7:10 دقیقې صبح امروز در مقابل دروازه
دی وی د نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل پانتون ته څیرمه یو چاودنه وسوه کورولا ډول موټر و چې یو ځانمرګ پکښې ناستو زموږ معلومات ښیي چې هدف مشخصا همدا ځای نه و او احتمالا کوم بل ځای د برید نیت و شغلی فرامرز دا ونه ویل چې د ځان وژونکو برید کوونکو هدف کم ځای وو نوموړي زیاته کړې چې په دې برید پسې په همدې سیمه کې دوه مقناطیسي ماینونه کشف او شنډ سوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دوی معلومات ښیي چې دا برید طالبانو کړی خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د کابل په نننی برید کې لاس نه لري د غزنی سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیات پر مهال وژل سول
تیره شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ناوې ولسوالۍ د ملک الدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې ویډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلې نوري په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وشتی وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیایي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو د دغه کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې وي د ویل چې بیرته دی په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړی شغل فهیم زیاته کړه
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوی در او ویل شوی دی چې کلینیکونه د خپل فعالیت درته اغاز کړي منګه قسمه خپل فعالیتونه اغاز شروع کړي دي چې نن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتې له وجې سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست
بل خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار هم نن پر ټویټر باندې لیکلی چې هغه د 23 روغتیایي مرکزونو چې په میدان ولایت میدان وردګ ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله تړلی وو سر لننې فعالیت بیرته پیل سو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د رواني اونۍ په چهارشنبه په میدان وردګ ولایت کې د 23 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو د دې کمیټې په خبره د همدې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیایي مرکز د افغان ځواکونو د تیر اونۍ برید په خبرګون که وسلوالو طالبانو د سویډن کمیټې ته خبرداري ورکړې و چې په دې ولایت کې خپل ټول روغتیایي کلینیکونه وټړې په هغه برید کې څلور کسان وژل شوي وو د لسګونو روغتیایي مرکزونو په تړل کې دوه سره د میدان وردګ زرګونه اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو محروم شوي ول زموږ اخلاص د دې راډیو ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونو په هرمز تنګي کې یوه ایراني بی پیلوټه الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلي چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بی پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې تهران نن د خپلې کومې کشفي الوتکې د ورکېدو په اړه معلومات نه لري. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د دې هېواد د وسلوال پوځ ویان جنرال ابوالفضل شکارچی نن وویل چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د ایران ټولې بی پیلوټ الوتکې په خوندي ډول خپلو قرارګاو ته ستنې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمه پرس په واشنگټن کې ویل د امریکا یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د ایران یو کشفي الوتکه وروسته لاغه لمنځه وړي چې د دې کشتۍ په زرمتري کې الوتنه کوله او دا چې څو ځلې د کشتۍ لخوا د درېدو خبرداري ته پام نه وکړي. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استډیو ته اور اچولې دی. په دې اور اچونه کې درې دیش کسان وژل شوي. چارواکو خبریالانو ته ویلي د دې اور لګېدنې په تور یو څلوېشت کلن سړی چې په دې استډیو کې کار نه کوه پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. پولیسو د پیښې په اړه د ډېرو جزئیاتو ډاټا وکړه خو شاهدان وایي چې تورن کس د یو څه په اړه چې ګواکې دې استډیو ترې غلا کړي شکایت کوه. د چارواکو په وینا نونس کسان په دې اور لګېدنه کې ټپیان شوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل پوهنتون جنوبي دروازې مخې ته یوې چاودنې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوړو زده کړو وزارت ویاند په دې اړه وایي
نن د حقوقي ستاج ازموینو په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برګزار کېږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
مرګ ژوبله زیاته ملکیانو ته اوښتې ده. یو عیني شاهد وایي
دم کردم بس که متوجه شدم اونجا چی دو متر با هم تصادف کرد انفجار کردن. باز ما فرار کردیم مثلا باز اونجا دیدیم که چند نفر زخمی شد.
په میدان وردګ ولایت کې 20 کلینیکونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. دغه کلینیکونه تیر سیشن بین رئیس د طالبانو د غوښ په خاطر تړل شي او د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول چې دغه کلینیکونه تمویلوي خالد فهیم وویل
منګ قسمه خپل فعالیتونه شروع کړی دي. چونن د جمعه ورځ د اکثریت ادارې بندي وي تړلې وي د جمعه د رخصتې لوجه سبا خپل مکمل فعالیتونه منګ د وردګو په ولایت کې لسره پرانی.
بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف رد کړی ده چې د دوی یو ډرون الوتکه دی د امریکا د باکسر بیړۍ لخوا ویشتل شوی وي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د کابل پانتون جنوبی دروازې ته سیرما په چاودنی کې اته کسان وژل شوی او درې دیش نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پانتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل شي. که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ د پېښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي د حملې هدف د کابل پانتون نه و. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دغه حمله غندلې ده او جنگي جرم یې بللی دی. یوناما په خپل بیان کې ویلي د دې ادارې موندنې ښیي چې پوهنتون د دې حملې اصلي هدف و. په دې اړه باندې نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت وین وحید مایار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه اته جسدونه او درې دېرش ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي مایار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوې وه نن د جمعې پورز د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وجلسوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک
د حقوق
حقوقي استاج ازموینه او په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنځان برګزر کی. متاسفانه دا ډیر نږدې جنوبی دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارګانونه کول شي سره شریک.
خو د کابل امنیتي چارواکي د پېښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرزوی چې په ډیر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو. هغه وایي په زیات احتمال د حمله هدف د ځای نه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې وه خو دلته یې چاودنه کړې. څېړنې روانې دي، وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل شویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي، تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیه قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل شول او شاوخوا 90 نور ټپیان شول. د نوموړې پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
موږ خواستیم بریم نمی نزدیکی دروازه بدیم که یک صدا شد دیگه. بس ما در کنار دروازه بدیم، در این طرف رو به روی دروازه که بغل سرک چی شد انفجار شد. بس دیگه دو موتر در گفتم کشتر سرک شد
که ایدم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد انفجار کردن. بازم ما فرار کردیم، بازم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غوګیست. دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ د تیرې ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې نه رهبري کېدله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ادعا له مخې یو ځل بیا ثابته شوه چې طالبان د نورو ګټو لپاره جنګیږي او د فعالیت رهبري له هیواده بهر کیږي. خو طالبانو ویلي چې دغه حمله په افغانستان کې دننه طرحه او پلان کړی و. پرون د کندهار پر امنیه قمندانۍ په برید کې یو لس کسان وژل شویو او تراتیا او زیات ټپیانو، اکثر ملکانو ته مرګ ژوبله اوختي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ثبت شوي غږ له مخې ادعا کوي چې د کندهار ښار د تیرې ورځې حمله د پاکستان د چمن له سیمې طرحه سوې ده. ملي امنیت وایي چې د دغه حملې په جریان کې حمله کوونکي په منظم شکل له پاکستانه د مل اغا په نوم د یو کس لخوا سوق اداره او رهبري کېدل. د ملي امنیت په وینا دا د خبرو هغه برخه ده چې حمله کوونکي د ټلیفون له لارې له چمنه لارښوونه اخلي.
په کوم ځای کې چې موټر بم وشو په هماغه ځای کې
هغه تمیرونه پراواز را تمیرو مجھ راواستل هغه تمیرونه پراواز کړل او د مصاب خاطه مجھ ورغلی نه یو
ښه مصاب هم کار وکړي
و مصاب هم دغه رقم کار وکړي لکه محمود هغه هغه
طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د کندهار په ګډون ټولې حملې په افغانستان کې دننه طرحه او پلانېږي. تیره ورځ ناوخته د کندهار د امنیه قمندانۍ په ور کې موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله وسوه چې شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ. طالبانو د حمله مسولیت ومانه او ادعا وکړه چې کسانی امنی قومندانۍ ته ننوتلي او زیات امنیتی منسوبین یې وژلي او ټپیان کړي. خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې حمله کوونکي قومندانۍ ته نه دي داخل شوي او په دروازه کې لمنځ اړول شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 3 اتیا تنه نور ټپیان دي. د کندهار په امنیه قمندانۍ حمله د طالبانو یو له خونړیو حملو نه ده چې د ملي امنیت ریاست په وینا له پاکستانه رهبری کېدله. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې طالبان د داسې حملو وړتیا نه لري او دا ډول ډیری حملې په پاکستان کې پلان او طرحه کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان لاس دی.
سازماندهی او امکانات برابرول او درسول داده د پاکستان د ISI په مالی مرسته او په تخنیکی مرسته عملات پلان کیږي او په افغانستان کې تطبیق کیږي. تاسف پدې کې داده چې وجل کیږي پکې افغانان که په هغه څوک چې دا عمله تطبیقی هغه هم افغان دی او چې څوک پکې وژل کیږي دا افغانان.
افغان حکومت په ځانګړې توګه د ملي امنیت ریاست د ځینو حملو په پلانولو کې د پاکستان استخباراتي سازمان ملامت بولي، خو اسلام آباد تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو ته غوښتي است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ تاسو موږ غږ په ژوندۍ توګه واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکوس بودزل نن له هندي چارواکو سره خبرې کوي چې دا هیواد د سولې د هغې پروسې تاییدولو ته وهڅوي چې زلمی خلیلزاد یې پر مخ وړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی. مارکوس پوتسیل به هندي چارواکو ته د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر اندېښنو هم وغږیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتسل به نن جمعه له جکپورو هندي چارواکو سره په نوې ډیلي کې وویني. جرمني د روان جولای په 8 او 10 په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول ولوباوه. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوې. جرمني غواړي چې هند په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې پروسه تایید کړي. شغل پوتسل وویل دوی غواړي چې هند د افغانستان د سولې په پروسه کې لوی رول ولوبوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار د پنځشنبه په ورځ وویل چې سبا به دوی د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره چې د بین الافغاني دیالوګ مسؤلیت لري نظر تبادله کړي. د زیاته کړه باور لري باید په ټولو طرحو او پروسو کې د افغانستان د منتخب او مشروع حکومت په شمول د افغان ټولنې ټولې خواوې ګډون ولري. هر پروسه باید قانوني او سیاسي مشروعیت ته درناوی وکړي او باید د دې سبب نشي چې د قدرت داسې خلا رامنځته شي چې تروریستان او د نیابتي جګړې استازي ډک کړي. شغلی پوتسل په ډیلي کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې هندیانو ته نصیحت وکړي، بلکې د دې لپاره راغلی چې د هند حکومت ته د افغانستان په اړه د روانو انکشافاتو په باب معلومات ورکړي. د وویل هیله لري چې هند به د افغانستان د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې برخه ولري. پوتسل یادونه وکړه چې دا هغه څه دي چې خلیلزاد په پام کې لري او غواړي چې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو، خلیجي هیوادونو، ترکیه او د سیمې د نورو هیوادونو په شمول ټول پکې ګډون ولري. حاضر د مد افغانستان د سولې پروسه امریکا په مخ وړي او روسیا، پاکستان او چین یې ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې په پیکنګ کې د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو کې ایران هم ګډون وکړي، خو ایران په وروستیو شیبو کې له امریکا سره د خپل اختلاف له کبله د پیکنګ په غونډه کې ګډون ونه کړ. هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په افغانستان کې د موقت یا انتقالي حکومت یا د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د هند پر اندیشنو هم خبرې کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ هلته هم په ژوندې توګه زموږ غږ واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره میاشت په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و. هلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا چې د دغو خبرو تعقیب څنګه شوی دی او د سولې او ثبات په اړه همدارنګه د سرحدي مسایلو په اړه باندې شوی خبرې تر کومه ځایه بیرته رسیدلی او څومره پرمختګ پکې شوی دی، په همدغه ټولو موضوعګانو باندې د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره ځانګړې مرکه کړې چې تاسو په مرته راړو.
هغه څه چې د سفر په جریان کې دواړه طرفه پرې موافق شوي وو او یا هغه څه چې د آینده قدمو لپاره هوکړه پې شوې وه د هغو د تعقیب لپاره په خاص میکانیزمو باندې دواړو طرفو کار روان ده او تعقیبي مجالس جریان لري. موږ به په ډېر لنډ وخت کې د جاینټ کمیشن فار کنیکټیویټي یا جاینټ کمیټي فار کنیکټیویټي یو اعلان کوو چې دواړو طرفو نه به سینیئر لیول افیشلز بلی کې وي او په دې وخت کې افغانستان به خپل خوا د خپل خپل خوانه او پاکستان بل خپل خوانه او مواردو کې چې بحث به شوی توافق ته رسیدلی وو، خصوصا تجارتي موارد، اقتصادي موارد او د کنیکټیویټي موضوعات په دې باندې به جدي کار کوي.
تاسو تجارت خبره وکړه، نو مونږ دلته بیا چې کله ولسمشر دلته و اسلام آباد کې، هغوی دلته یو غونډې ته وینا کړې او دا خبره کړې وه چې پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ذکر کړې او نورو چارواکو چې افغانستان ته او دوی ته ډاډ ورکړی چې اوس به افغانستان مالونه د واګا د پولې نه تیریږي او په اټاری کې به خپل مالونه کته کوي. آیا دا درسته ده چې پاکستانیان په دې اړه څه نه وایي؟
او له ډېر مخکې نه دا بحث وو، تر واګا پورې خو مخکې د موټرونو تګ راتګ کېده، خو اصلي مشکل افغان تجارانو ته دا و چې بیا به مالونه کته کېدل او تر اټاری پورې به بل موټر بل ټراک ته ختل، دا یو جنجال وو. د موږ ډېره زړه غوښتنه دا وه چې تر اټاری پورې موږ ته اکسس راکړل شي، او هغه په دې مجلس کې پرنسپل پلی هوکړه په وشو دواړو طرفو د پاکستان طرف دا ومنه، هغه تفصیل دي دی او ټیکنیکل باس به نورم جریان لري، خو په پرنسپ کې دا منل شوی دی.
او ترانزیت کې اکثر ډېر مشکلات خبره کې دا، نو هغه څنګه بیا کمیټې چې کوم د ترانزیت د نگرانۍ سرانه د پاره وا ابتکار دغه میټینګ نه دی شوی، غونډه نه دی شوی د 2015 یا 2016 کال نه، نو آیا څه امکان شته چې غونډه دایر شي او جوړ شي او دغه مشکلات حل شي؟
مونږ دنه چې د لیډرشپ په لیول باندې مجلس وسو، ډېر تعهدات وسو، دواړو طرفو ته دا کمیټمنټ موجود ده چې په دې مواردو کې سہولتونه راولو. خو دا چې په میډل لیول کې دا کارونه خطر سره شي، مونږ د دې لپاره په یو خاص میکانیزم باندې کار کوو. مونږ به د مسایلو د لا ښه تعقیب لپاره یو خاص ټاسک فورس باندې کار کوو، تر څو چې مونږ وکولای شو هغه څه چې په وخت نه دي حل شوي او یا هغه څه چې توافق به شوی رسیدګي نه درته شوي، دواړو طرفو ته په وخت باندې په میډل لیول باندې غوته رسیدګي وسي او یو بل سره دا کمیونیکیشن ژوندی وسي.
د خلکو تګ راتګ یو مهم شی وي په اړیکو کې، په تعلقاتو کې، خکولو کې. نو سپورټس ته لاړ شو، کرکټ ډېر مینوال لري په دواړو هیوادونو کې، نو څه امکان شته چې دواړه ښې لوبې وشي؟ ځکه مخکې یو ځل هوکړه وشوه، بیا تعلقات خراب شول، هغه پاتې شو، نو څه داسې امکانات شته؟
موږ په هیڅ ډول د دې ممانعت نه کوو او نه تناسب ممانعت نه کوو، دا تقدیر وو، دې ته به کار کوو. زه علاقه لرم چې ووینم چې افغانستان ټیم د پاکستان سره په سیریز ولري، او زه اوس پوره ډاډه یم چې موږ ټیم پوره جوګه ده چې خیلو بی وکی او دواړه خواوې د کرکټ مینوال خوند نه واخلي.
پاکستان کې مو د افغانستان د سفیر عاطف مشال خبري واوریدې. آزادی رادیو مشال څنګه سره خبري کړې وي، د خبرو بل برخه په بل پروګرام کې تاسو ته خبره کوو. دا واري د ترانزیت تجارت هم درنګ د دوړخي جوړي کو پاړه باندې بحث وکړ، او دا بحث د هغه سفر د تعقیب پاړه باندې او چې ولسمشر غنی پاکستان ته کړی وو. له آزادی رادیو سره پات شه، پروګرام به مختزی داوري چې تر څو ورځنی ځن وروسته په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره سویډن کمیټې د لزګونو تړل شوی روغتیایي مرکزونو فعالیت قسمن بیرته پیل شوې. د دوه کلینیکونو د تړل کېدو له کبله شاوخوا شپږ زره کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې وو. دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې له تیرې سه شنبې راتړل شوي وو. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي په میدان وردګ ولایت کې 24 روغتیایي کلینیکونه بیرته فعال شوي دي. دغه کمیټې د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تړل شوي دي. بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار هم نن په ټویټر کې تایید کړی چې هغه 24 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله تړلي وو، سرلننه بیرته فعال شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دوی خپل فعالیت قسمن پیل کړی دی.
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوی ده، او ویل شوی دی چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته آغاز کړي. منګه
قسمن خپل فعالیتونه هغه شروع کړی دی. په دې معنی هغه کلینیکونه چې څلور ساعته خدمات عرضه کوي د نوکریوال صحی مسؤلینو نه مغوښتي دي چې خپل وظیفو ته حاضر شي او فعالیتونه آغاز کړي. چون نن د جمعې ورځ ده، اکثریت ادارې بندې وي، تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا به خپل مکمل فعالیتونه مونږ د وردګو په ولایت کې له سره پرانیستو.
د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي رادیو ته ویلي و چې د میدان وردګ ځینو قومي مشرانو له طالبانو سره د کلینیکونو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي. دغو کلینیکونو د میدان وردګ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی روغتیایي کمیسون دغو کلینیکونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. دغه کلینیکونه وروسته له هغې وتړل سول چې په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پر اتلسمه حمله وسوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی دغه کلینیکونه ځکه وتړل چې په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د حملې په اړه سویډن کمیټې کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي و په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤل هم شامل و. خو د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ تیر جمعه د افغانستان کمانډوز وکونه په هغه حمله کې د څلور ملکیانو په وجنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه حمله ژر تر ژره وڅېړي. د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت درلود چې د دغو د څلوېښتو کلینیکونو تړل کېدو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ازادي رادیو ته غوږیست دولس شپږنۍ منځنۍ څپه باندې خبرونې کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام باندې خپریږي په آنلاین یا ژوندۍ توګه باندې. اوس هم د یوې بهرنۍ موضوع ته ورزو. ایران د امریکا دا اداره دوي چې ګنې وي امریکایي جنگي بیړۍ یوه ایراني بې پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د ازادي بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب عصمت ساروان یو رپورټ جوړ کړی.
ایران وایي د امریکا جنگي بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بې پیلوټه الوتکه نه ده ویشتې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بې پیلوټه الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بې پیلوټه الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خود واشنگتن تورن کړ چې ځان او نړۍ احتمالاً ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا په دې تورن کړ چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاخته ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل د امریکایي جنگي بیړۍ یو اس اس باکسر وروسته لدې د ایران بې پیلوټ الوتکه وویشته چې هغه د دې بیړۍ زر مترې ته نږدې شو او بیړۍ تهدید کړه. ترامپ دا هم ویلي چې ایرانی بې پیلوټي الوتکې د بیړۍ له لوري د ویشتل کېدو د خبرداریو پروا ونه کړه. ولسمشر ترامپ له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ آزادي له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان کنت مکینزی پرون پنجشنبه شپه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکوي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواوو مرکزی قمندان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحد ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حمله کړي او تهران د امریکا بې پیلوټ الوتکه ویشته ده. د نړۍ دریمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
It's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو د سارلو د مخام تر وو ورځې په نه کې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
واحد مدقق له لوګر لیکل وی انتخاباته مخکې د سولې وی نهایی موافقه ته خوشبینو که سولې وی هر کار ممکن وی. برات خان اساق د هلمند له بولان لیکل یو خوا جګړه او چاودنې د سولې په خبرو ډیر تاثیر کوي. اتل زابل لیکل طالبان په سولې اوربند هیڅ باور نه لري. جعفر له کونړ لیکل طالبان د ملکانو غمخوار نه دي. اقبال د کندهار لیکل طالبان د سپنوي عملیاتو په غچ کې په ملکانو بریدونه نه کوي بلکې ملکان د جنگ په مال د سپر په توګه نه کاروي. فضل کریم درویش هم لیکلی له پکتیا زاریو باید په جګړه کې ښکې لړخونه په عمل منفاز ایونو غرض ونه لري. د ازادي رادیو لاره مو لاند لیکلی سیمسونه تاسو ته ولوستل. افغان بیسیم تاسو ته لاس باندې دغه اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لیکلی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. فریبا ظاهر استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې اته کسان وژلې او درې دېرش نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوې وه نن په دې پوهنتون کې د قضایي سټاج ازموینه واخیستل سي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویلي چې ځانمرګي برید هدف د ځای نه و. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د غزنی سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل شول. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسکونو تړل سوي روغتیايي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو. د دې کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد سویم نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي. د پدی ولایت کې دو سلويشت روغتیايي مرکزونه د دولت او سوال مخالفینو د ګواښ له کبله تړلې وو. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونه په هورموز تنګي کې وي ایراني بی پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هورموز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپل بی پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې ده. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مرې د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې وسټډیو ته اور اچولې دی او درې دېرش کسان یې وژلې دي. په دې پېښه کې نورس کسان نور ټپیان شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سم روغتیایي خدمات نه لري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی چې د ځینو کسانو د شکایتونو باندې پیلېږي.
دی وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي. بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نمې اختیار محمد
اندړ ولسوالۍ نه راغلی یم. دلته معاینات نه کېږي، معاینات موږ دې باندې لېږي، که څه معاینات ما باندې دوه معایناته وکړو اته سوه افغانۍ دې باندې سي ورځې به هم پلاني معاینه خانې ته هغه معاینه خانې ته زه ورغلم ما چې اته سوه افغانۍ وخت دی په یو معاینات باندې.
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپلو شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي د ډاکترانو، یعنې هغه ایماني خبر به درته وکړو. رئیس صاحب له خوا هم دومره تایید نشته پې، ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکتر صاحب نوم بیا نه اخلم، درته درې وارې زه راغلم، درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راس.
دا چې په دغه شپهخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان، پکتیکا، زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کېږي. نو د شپهخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کېږي، خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي.
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نو وینئ ست شخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه هغه څه چې موږ ته تارګټ را کړ شوی د لغن په مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دي. موږ د یو خاص پکیج یا لایف اساس باندې خدمات ارزه کوو. هغه بخښنه چې موږ په شخانه کې نه لرو، مریضان معمولا مجبور یا به ځی کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي. دا د خلکو د شکایت سبب کیږي. دا مشکل ان شاء الله پاینده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شخانه کې حل کیږي.
یاد دی وی چې په دغه شپهخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپي سوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-50-40 0999-40-50-50
ازادي رادیو ته غواګی است. ل غزنین مو راپور واورید چې خلکو د صحی خدماتو په اړه باندې شکایتونه درلودل. ل غزا به ورشو کونړ ته. په کونړ کې د کونړ په سیندونو کې د کبانو محلي نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د کونړ په سیند کې اوس هم خلک د جرنیټرونو، برېښنا، طوفان، جالونو او مرګیدانې په وسیله ماهیان نیسي چې ورسره د ماهیانو نسل مخ په ختمېدو دی. خلک ویره لري چې که چیرته د ماهیانو د دغه ډول ښکار مخه ونیول شي نو ونه نیول شي نو کېدای شي دلته د ماهیانو نسل بالکل له منځه ولاړ شي. په دې اړه باندې رهلان وری له کونړه یو تفصیلي راپور را لېږلی دی. په همدغه راپور سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره اوسپنیزي او لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د اوسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان مایان ختمیږي، او په شاړ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېر بې رحمانه ډول باندې د مایانو نسلونه د منځ ځي. د جنریټر په شاړ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه وته زهریله مواد دی غور غورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر رواني او هغه افات راولي. ډېر مایان پکې د منځ لاړ او د غټ غټ مایان د اوبو په غاړو کې په وچه پراته یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای په خاډ کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوخې د نورو زینو له ماهیانو خوګه او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د ماهیانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزورې شوې ده.
دلته خو یو قسم ماهیان د پاتاګي په نام بیان دی چې هغه واړه واړه دی، یو د پتریدار ماهیان په نام باندې دی. درې څلور قسم ماهیان دي چې دا ډېر مشهور ماهیان دي.
د کونړ د سیند ماهیان ډېر مشهور ماهیان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري او خلک به د نورو ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې ماهیانو د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د ماهیانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده. چې دغه ډیر زیات خطرناک د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیر خطرناک پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخليږي چې دې زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړی دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو او سږ کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي، خو اړوندې ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې او هیڅ نوع اجراءات نه دي کړې په دغه مورید. نو موږ د دې غوښتون کیو چې پاینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپان جالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شارټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ د امن ساحو کې مونږ قطن خلق نه پریږدو په جنراتور باندې مایانو نیسي. اته د سوالګانو ته مونږ هم قومندانانه نیته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار ورسره وکړي.
خلق وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دی چې په خپلو سیندونو کې د میانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکې هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیج سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود وو چې څه د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له یو مسؤل سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه واورو، د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مو همدا دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمیدان سر له ولایت نه زه خپل دین موزیات خراب دی، ډیر احتیاج محتاج یم، ډیر یعنی ډیر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما دته زه کېدم کوم یو کې زکات لري په دې روزه کې. زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې ډیر وضعیت مې خراب دی، ډیر احتیاج یم، ډیر محتاج یم. پخو باندې مایو بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې. یعنی داسې مشکلات نه رواني تیریږي چې یو هغه الله نه ویني لګېره چورته بګېره پوته خرابوالي نه بېخي وضعیت خراب ده. تو وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکې خیر ده. دغه ماته دې یو اول راکې چې په هر ځای کې زه ورته ورځمه په ما باندې ډېرې احتیاجي راغلې. په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه ورغلې، لاکن ساکا دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلې. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یوه شماره زه خپله ووایم خیر ده. دغه ما سره تاسو ته هغه که اعلان کړي چې دا ما ته دا خلک واوري کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر. ډېر احتیاج یم. دغه ما ته دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واستم ما سره دغه همکاري وکړي. زه به خپله شماره اعلان کړم خیر ده. دغه ما غږ تاسو د خلکو ته ورسوئ. 0 و 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و صفر و یو و یو شپږ و. ډېر ډېر تشکر کوم. خیر په دین دغه ما غږ ته تاسو نصر کړ. ډېر احتیاجن ډېر محتاجن په دې روزه کې قسم په خدای یو خدای مې ویني یو یو عالم در احتیاج دې مې ویني. نورنده چې وخت مې نیسم زه تېز نغنه سره کې و. سلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته وروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ بمی چاودنې، د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي، خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری د ولایت استاد سره په تماس کې یم. زما نظر اخوایه شته د اجدا شیخ کافاتی ولکسی راځي ولکه د خدای په پاز موږ خونه را روان کړو. موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې د حکومت راځي. موږ سره نو کې د ځمړتي کسانو دی وجوم د دپای